سپینې خبرې
رکو راز
السلام علیکم درنو ریدونکو په خیر راغلی ستړي مشهي د سپینې خبرې یا رکو راز د پروګرام اوریدو ته فوزی جان احسان او زه زیبا خادم د خبرونې قربانی یو درنو ریدونکو د طالبانو مشر ویل دي چې په خزو به د سنگسار او درو وهلو سزا عملی شي هغه اډیو کلیپ چې د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله اخونزاده صاحب ته منسوب شوی دی په دې کې ویل شوی دی چې خزی به هم سنگسار شي او په درو به وهل شي هغه هم د زنا په صورت کې او نور جرایمو په صورت کې د طالبانو مشر بیا په همدې ویډیو کلیپ کې لویدیز هیوادونو ته په خطاب کې ویلي دي چې ممکن دا به تاسو ته د سخکاری چې موږ په عام محضر کې د زنا په فیل څوک سنسارو یا په نورو جرایمو دا سرغړونه ده دا به ستاسې په نظر ستاسې د ډیموکراسۍ د اصولو خلاف وي او د هغې په ټکر کې به وي سرغړونه به وي خو موږ شریعت نافذو د ویلې دي لکه څنګه چې تاسې ادعا کوي چې ټول د بشریت د ازادۍ لپاره هڅه کوي وایي زه هم همداسې کوم او بیا وایي چې زه د خدای استازی یم او تاسې د شیطان استازی دغه خبرې چې هیبت الله اخونزاده ته منسوب دي د طالبانو حکومتي رادیو ملي رادیو تلویزیون د مارچ په 13مه په ایکس پانه کې خبرې کړې دي خو دا چې څه وخت دا خبره ثبت شوې ده او چیرته په دې حق لس نه دی ویل شوی او سوال دا دی چې په دې دوه تزادونو کې ګیر بیچاره افغان ولس ځان څنګه ساتلې شي د هیبت الله اخونزاده د دریزه او مفکوره سیاسي ده کډینی نړیواله ټولنه د دې ستونزو په حل کې څه کولای شي دا ډېری مسلې دي غواړو لګرسته باندې وغږیږو خو فوزی جان احسان هم ځینې مسلې لري چې مطرحې کړي
بله تشکر از شما بانو زیبا خادم من هم سلام های خدا به همه بیننده ها و شنونده های گرامی تقدیم میکنم و امید صحت و سلامتی شما برنامه امروز آغاز میکنیم البته طوری که زیبا جان هم گفتن به دنبال نشر نوار صوتی منصوب به ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان که از طریق تلویزیون ملی تحت مدیریت طالبان نشر شد برخی فعالان زن و مدافعان حقوق بشر افزایش نقض حقوق بشر در افغانستان و خصوصا حقوق زنان ابراز نگرانی کردند البته رهبر طالبان در نوار صوتی که به او نسبت داده شده گفته که اجرای احکام شرعی از جمله سنگسار و دور زدن زنان در محضر عام عملی میشه و اینا مصمم هستند که این احکام اجرا میکنند خب البته سوال عمده ما همچنان برخی سوال های عمده است که خب این تصامیم از کجا ناشی میشه آیا این تصامیم سیاسی است یا در شریعت کدام جای داره تصامیم شرعی است یا تنها برداشت طالبان از شریعت است این مسائل با مهمانای برنامه خود البته مطرح میکنیم باید بگویم که ملا هبت الله در این پیام همچنان گفته که او نماینده خداست و غریبی ها را و یا کسایی را که مد نظرش از گفته اینا نماینده شیطان هستند این مسائل همه با دو مهمان گرامی ما در برنامه مطرح میکنیم اما پیش از این که بریم و مهمانا را به شما معرفی کنیم خبرهای سرساعت طبق معمول آماده است همکارانم خبرها را به نشر می سپارن و باز هم ما برمیگردیم
ویان احمدالله چیوال د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي رینا امیری د بشري حقونو د سرغړونو د قربانیانو په حقیقت او کرامت باندې د پوهیدلو د حق د نړیوالې ورځې سره هممهاله د افغانانو حقونو ته په درناوي ټینګار کړی رینا امیری د دوشنبه پر ورځ د دې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي له طالبانو غواړي چې د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي او د ورکو شویو او نیول شویو قربانیانو کورنوی ته چې د خپل خپلوانو د ساتنې د ځایونو لپاره د حقیقت په لټه کې دي ځواب وایون کې اوسي د پاکستان د سوداګرۍ چارو وزارت یو پلاوی د افغانستان په دوه ورځني سفر کې د طالبانو له حکومتي چارواکو سره ګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ د دوشنبه پر ورځ رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې هغه پلاوی د رواني میاشتې پر 15مه او 16مه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د سوداګرۍ پر زیاتولو غږیږي. د دې سره هم مهاله د طالبانو تر واک لاندې باختره شانس د تورخم د کمیسر مولا عبدالجبار حکمت له قوله خبر ورکړي چې د تورخم دروازه له 3 ساعته ځنډ وروسته بیرته پرانیستل شوه. نن له غرمې مخکې مولا عبدالجبار حکمت رسنوی ته ویلي د تورخم دروازه وروسته له هغې د مسافرو په مخ وتړل شوه چې د پاکستاني پوځیانو ترمنځ خپلمنځي شخړه رامنځته شوه. د تورخم دروازه چې د ورځې پرې سلګونه باروړونکي موټرې مسافر ام ناروغان تګ را تګ کوي تر دې مخکې هم څو ځل تړل شوې ده. د افغانستان بانک چې طالبان یې اداره کوي اعلان کړی چې د تیر کال په اوږدو کې 15.2 میلیارد زاړه بانک نوټونه راټول او سوځولي دي. دغه بانک پرون یک شنبه په خپل کلنی راپور کې لیکلي چې دغه زړې پیسې له مختلفو زونونو راټولې کړې او پر ځای نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې لا هم خلک د زړو بانک نوټونو د شتوالي او کارونې په اړه شکایتونه کوي. افغانستان بانک وایي سږ کال یې نوي بانک نوټونه چاپ کړي او ډېره برخه یې هیواد ته رسېدلې ده. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د امریکا د ولسمشر مرستیاله کاملا هیرس وایي د غزې پر رافه سیمې برید به د اسرایلو لپاره ښې پایلې ونه لري. میرمن هیرس له یو امریکایي تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي پر راپاس مکنه برید به یو تیروتنه وي. د غزې زیاتره اوسیدونکو د اسرائیلي پوځیانو له بریدونو څخه د خوندیتوب لپاره په راپا کې پناه اخیستي. نوموړي ویلي د راپا اوسیدونکو د تللو لپاره هیڅ ځای نه لري. بلخوا د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس د سخت دریځې ډلې په کنټرول کې دی نن اعلان وکړ چې د غزې په څه باندې 15 میاشتنۍ جګړه کې 2226 تنه وژل شوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس د سخت دریځې ډلې په کنټرول کې دی نن اعلان وکړ چې د غزې په څه باندې 15 میاشتنۍ جګړه کې 2226 تنه وژل شوي دي. فرانس پریس خبری آژانس دغه وزارت په قول وویل چې د دوه کسانو په منځ کې لږ تر لږه 4 اتیا تنه په 13 ساعتونو کې وژل شوي دي. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس ترورستي ډله ګڼي. د دې ډلې تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت په غزه کې د ټولو ټپیانو شمیر 4000 ډیر ښودلی دی. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د اوکراین پلازمینه کیب کې نن سهار د 14 غږونه اوریدل شوي. په کیب کې نن سهار له 14 سره هممهاله د خطر زنګ وهل شوي او له خلکو غوښتل شوی چې خوندې ځایونو کې پاتې شي. که څه هم تر اوسه د 14 څرنګوالې نه دی معلوم، خو د راپورونو له مخې د کیپ په یو سیمه کې د توغندي ټوټې د هستوګنې پر یو ودانۍ لګیدلی او زیانمنه کړې ده. د کیپ خاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټیلیګرام چینل د 14 پیښه تایید کړي او له خلکو یو غوښتي چې ژر تر ژره خوندې ځایونو ته ولاړ شي. د سایوس ام اس په نوم د پیزای بیړۍ لیکدونکي توغندې چې درې ستور مزل پکیو پرون پیزا ته وتوغول شو. د رویټرز خبري آژانس د خبر له مخې دغه ستور مزل د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې او بلاروس دی. دغه پیزای بیړۍ پرون د قزاقستان له بایکونور تمځي نړیوال پیزا تمځي ته وتوغول شو. په پام کې و د پیزای بیړۍ دغه لیکدونکي توغندې د تیرې پنځشنبه په ورځ وتوغول شي. وتر الوتنه 21 ثانیه مخکی الوتنه د هغه په سیستمونو کې د بریښنا د ولټاژ د کمیدو له کبله لغوه شوې و. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو تم په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو در نورې جون کو خبرونه مو اوریدل. د پروکراسي اسپین خبرې د پروګرام اصلي موضوع ته راځو او په دې مسالې باندې د ټاکلي موضوع باندې د مرمنو نظریات او تحلیلونه اوري. دو تنه ملمنی لرو د نړیوالو سیاسي چارو کارپو ډاکټر دیما پتنګ او د افغانستان د پوهنتون پخوانی استاد د شهلا فرید. دوی به په دې مسلې باندې خپل نظر څرګند کړي چې د مارچ په سری رښتمه یو ویډیوي کلیپ خپور شوی دی، هغه هم د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی. او په دې ویډیو کې ملا هبت الله وایي چې په ښځو به هم په عام محضر کې سزا تطبیق شي، په دروغ ووهل شي او سنګسار بشي. دغه ډول حکومتونه چې مخکې صادر شیو او عملی شیو دي د دې یو شمیر مثالونه شته چې هم خزو ته داسې سزا ورکړ شي او هم نارینه وته. اوس په دې برخه کې چې دغه ویډیو خبره شوې ده ځنې نور ټکي هم پکې سرګند شوې دي او د طالبانو دریز خي چې نور مرس په ورځ د دوی زونه سختيږي څومره چې غرب نړیواله ټولنه او د افغانستان ولس تاکید کوي او د خځو حقوق او بشري حقوق وړي او دغه درناوي او احترام وړي اما غوړه د طالبانو په دریز کې سختي سختواله راځي او سوال ده چې دغه وضعیت څنګه بدلی دی شي نړیوال څه کولای شي ولس چې ګیر دی په دې منځ کې څنګه ځان خلاصولی شي د طالبانو دغه دریز د غرب او د بشري حقوقو او د نړیوالو سازمانونو د هغه نړیوالو نورمونو سره بيخي مخالف دی مخالف لور دی نو ولس په دې دوه کې ګیر دی سوال دا دی چې غواړو زموږ دغه د کارپوهانې په دې نظر ورکی چې د حل لار څه ده چاره څه ده اول دا چې د ملاحبۃ الله خبره ده په دې ویډیو کلیپ کې چې زه د خدای استاد یم او غرب ته وایي چې تاسو د شیطان استاد یې من غواړم په دې باندې پوه شم طالبانو دغه دریز په کوم اساس دی دا سیاسي دی بل کوم دلیل لري د شریعت نافذول په کوم اساس دی په دې باندې غږیږو نو در نورې دل کو به تاسو خپل نظریات روسته په بل خبرونه کې سرګند کړئ. بله
ما هم باز با سلام مجدد همچنان که زیبا جان گفتن در رابطه با پیام اخیر ملاحبۃ الله صحبت داریم که گفته زنان تصمیم دارن زنان همچنان در محضر عام دور زده شوند و سنگسار شوند و او گفته خطاب به کشورهای غربی گفته که شاید شما ایره نقض حقوق زنان بنامید اما اونا ایره ای حکم به دلیل ارتکاب زنا انجام میتن یا عملی میکنن و او گفته ما نماینده خدا هستم و شما خطاب غربی ها نماینده شیطان. حالا این پیام ها چی معنا میتن؟ این خطاب به مردم افغانستان است، به مردم دنیا است، به کیز؟ در رابطه دو مهمان گرامی داریم، البته مهمانان ما شهلا فرید قبلن استاد دانشگاه و همچنان دیو پتنگ تحلیلگر سیاسی هستند. زیبا جان با اجازه تان سوالا را با خانم فرید آغاز میکنیم. بانو فرید سلام به شما.
سلام و احترامات دارم.
تشکر. پیش از اینکه سوال با شما مطرح کنم بانو پتنگ سلام به شما، حضور دارین؟
سلام به شما هم چیان برسه. تشکر بسیار جد. بله من اینجا.
ممنونتان. تشکر از هر دو مهمانان گرامی از حضورشان. بانو فرید با شما سوال آغاز میکنیم. برداشت شما از این پیام ملاحبۃ الله چیست؟ این پیام مربوط به تصامیم سیاسی طالبان میشه یا که ناشی از برداشت های او از آموزش های دینی است؟
من فکر میکنم پیامی را که رهبر طالبان دادن یا نامی را که مطالعه گرفتن که از حضورش ما هنوز مطمئن نیستیم که این شخص وجود داره یا نداره، برکردش هم جنبه سیاسی داشت پیامش و هم یک جنبه برای شهروندهای افغانستان داشت، برای از اونا نشان دادی را خوصا برای زنها که شما به حیث شهروند برای ما اهمیت ندارید و همچنان بر جهان فهمون که ما از مکتب که پیروی میکنیم به فکر خود از تحلیل و بررسی که از دین داریم و یا امو تفسیر منحصرانه به فرد که از دین داریم ما او را در هر حالتش هم تطبیق میکنیم و یک نوع تهدید در پیامش بر جهان و منطقه وجود داشت که ما جهاد ما ختم نشده و ما جهاد از مرزهای افغانستان هم بیرون انجام خواهیم داد و به جهان یک نوع تهدید کردن که ما قادر هستیم که اگر شما ما را به رسمیت نمیشناسین با ما روابط نمی داشته باشید ما باز هم میتونیم به جنگ خود به خاطر رسیدن به اهداف خود و همون اهداف فکری خود که ما از دین داریم کوشش میکنیم. یک جنبش که برای شهروند افغانستان خصوصا برای زنها بیشتر تهدید قوی تر ساخت بر زن افغانستان که زنای افغانستان دیگه به خاطر خواستن حق خود صدای نداشته باشن حرکت نکنن و همچنان یک نوع استفاده سیاسی و استفاده افزارگونه از زنها در مقابل دیدگاه های جهان داشت که نقض حقوق بشر و نقض حقوق زن هر لحظه در افغانستان صورت میگیره و نه به جهان نشان داد که ما این کار انجام میدیم و ما ایچ احترام بر روابط در سطح بین الملل نداریم.
ساسی پیجازه فوجی جان هم دا سوال راجی کومه خپل بل ملمانیتا د پروگرام چې څه نظر لري دیوی پتن خور تاسو معلومه ده چې څومره د طالبانو نه نړیوالو وغوښتل چې د ښځو حقوق او د بشر حقوق رعایت کړي، اما همره دوی خپل دریز نورم پسې سخت کړ. او دا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې رینا امیری کوم خبرې وکړي چې د ټولو افغانانو د ښځو او نجونو د حقوقو او انساني کرامت درناوی وکړي. بیا دا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو او د وضعیت خبره وشوه چې وضعیت نورم پسې خراب شوی دی. همداشان ریچارډ بنت هم دا خبرې وکړي او د مارچ په اتمه چې دا د ښځو ورځ و چې ارزینه مثلا بیانې نشریده ګوتیرش په دې اخر کې په دې خپل راپور کې ویلي چې دا د بشري حقوق خو سرغړونی چې دی دا باید طالبان برکې د دینه باید لاس واخلي او په عام محضر کې د دوی د عمل چې دی په عام محضر کې مجازات د بشري حقوق نه سرغړونه ده. مګر بیا هم موږ ګورو چې د مارچ میاشت خلاص نه ده چې دا په دې میاشت کې د ښځو حقوق بشري حقوق ته په ټول جهان کې توجه کیږي او په دې کې فکر کیږي چې مسالې څنګه حل شي. مګر د طالبانو مشر د سي یو خبره کړې ده او هغه ویډیو خرش او بخي کلپ خبر شوې ده، आवाज خبر شوې ده چې دته منسوب ده، معلومه خونه ده واقعیت باندې موږ نه پیګو خو وی چې ښځو ته په عام محضر کې د زنا په صورت کې په عام محضر کې جزا ورکړي چې هغه به په درو وهل وي او څنګه سارول وي. نو زه غواړم پوه شم چې ستاسو توقع څه و، د جهان توقع دا او د خلکو توقع دا و چې لا قل یو سنر مخ به د تعلیم او تربیه او بشري حقوقو دې برخه کړی شي. مګر د بد نه بهتره شول مسله ستاسو انتباس ده چې ولې هبت الله خون د منصوب دغه سي خبرې نشر شي وي، د دې اصلي مقصد څه شه ده؟
امیرمن زیبا تاسو ته سلامونه ویایم، هم در رقم تاسو درانی ملمانی تا تاسو همکاری تا تاسو د دې پروګرام ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو ملمانی میرمن فرید خو خبرو ته اشاره وکړله، زه به دې څنګه سره دا خبره به هم ورته اضافه کړم. ګورې اول خو زموږ توقع درلودله، هغه بلا شک چې زموږ توقعګانې د پاخر او دوه نیمو درې کالو کې موږ تاسو انده غوښتنې دي د بشر کوو چې اقلان د میرمنو حق حقوق باید ورته ورکړل شي، د مکتبونو دروازې را خلاصې شي. او زه فکر کوم چې دا یوه غوښتنه نه صرف زموږ تاسو د افغانانو ده، په خپله د حکومت په منځ کې د دوی خپلو چارواکو هم همدغه ایلي دي چې دوی په دې باندې پوهېږي که چېرته دا رقم د دوی امیرالمؤمنین ادامه ورکړي نو د دوی هغه شتون په حکومت کې کېدی شي ورځ تر بلې وخت یې په کمېدو باندې وي. که چېرته راسو دې ته چې په دې منطقه کې فعلان کوم حالات روان دي، موږ تاسو وینو چې د پاکستان سره د افغانستان شخړه ورځ تر بلې ډېرېږي، د دوی هغه کوم روابط هغه کومه مینه چې یو بل سره درلودل هغه ورځ تر بلې په دښمنۍ باندې اوړي. او د دې څنګ سره که موږ تاسو وګورو چې په ماسکو کې د هغه کومه پېښه چې وشوه، توریستي پېښه چې وشوله، موږ هغه هم باید په نظر کې ونیسو. دو خاطره چې هغه توریستي پېښه چې وشوله موږ تاسو هغه نادیده نشو نیولی، د خاطره چې دلته موږ د دې څنګ سره د امریکا د وزارت خارجه هغه کوم پیغامونه یې چې ورکړل، یا وزارت دفاع چې کومې خبرې وکړې په امریکا کې وي چې تروریزم ورځ تر بلې په افغانستان کې په ډېرېدو باندې دی، په منطقه کې په ډېرېدو باندې دی. همدارقم د پاکستان دریز که موږ تاسو ووینو چې نن یې خبرې کولې چې موږ هغه کومه حمله چې په افغانستان باندې کړې وای، دې په خاطر باندې نه وای چې موږ په عامو وګړو باندې غوښتل چې حمله وکړو. زموږ استخباراتي معلومات موږ ته راخل شوي وو چې هلته تروریزم شتون درلودله او زموږ خبره فیلو واکماري وانرویدله. نو که چېرته موږ تاسو دلته په منطقه کې بدلون رامنځته کېږي او دلته د دې څنګ سره بیا د ملا هبت الله خبرې موږ تاسو اورو چې هغوی بیا اشاره دې ته کوي چې هم نړیوالې ټولنې ته غواړي اخطار وکړي او دې څنګ سره د اخطاریې د څنګ سره دوی د میرمنو د کارت نه استفاده کوي چې موږ به میرمنې دا رقم سرایی محکمه بی که و بدار بی وهو آقا اختار ندی چه لکه دلتا چه ساس میرمنی همو بی چه اختار دی میرمنو دی پارده چه ساس نورغد مرا پورده که ویا که چه ساس غد را پورده کرده نموگا با آقا دی آقا کم خبری چه آقا بیانی چه وکاو مگا با مغی تاریخی سر با مگا خپل کله مخته بیایو. نو زه فکر کوم چې دلته اصلا په منطقه کې بدلون رامنځته کیږي ورځ تر بلې، دې په خاطر باندې دغه دریز هم په افغانستان کې د ملا هبت الله بدلون رامنځته کیږي. کوم که تاسو دغه مخکنیو خبرو ته پام شو چې کومې خبرې کوي په دې کې زیاتره نرمش ښودل کېدل، خو په دې خبرو کې د زیاتره اخطارونه وشو ورکول کېدل او دای په دا رقم یو لاجبانه خبرې کولې لکه چې د نړیوال ټولنې سره په جنګ باندې وو او توپکې د میرمنو په سر باندې ایرانی ولای ما.
تشکر بانو دیوا. بانو فرید، با در نظر داشت تبصره بانو دیوا، به نظر شما این پیام هبت الله در سطح داخلی چقدر تاثیر داره در بالای امو مبارزات زنان که در گوشه و کنار افغانستان میکنن، و همچنان چقدر ارتباط داره به اظهارات نهادهای سازمان مدافع حقوق بشر، حقوق زنان که در اواخر محدودیت های طالبان قابل قبول نمی دانستن و واکنش نشان داده بودن؟ دمی دو مورد اگر شما صحبت تانه بکنین. اول
من فکر میکنم که از لحاظ روانی زن افغانستان در حالت ثابت قرار ندارن، و چنین بیانات و چنین فرمان هایی که صادر میشه، که تقریبا قبل از این هم 90 فرمان را که طالبا صادر کردن، 90 فرمان در مورد محدودیت های برای زنای افغانستان است که نه تنها حقوق اساسی زن محدود شده از بین رفته، بلکه آزادی انسانی که ما یمی پذیریم که انسان یک موجود اجتماعی است که باید با اجتماع زندگی کنه، او را از امو اجتماع حذفش کرده، یا دقل امی حق یک زن نداره در افغانستان که در رابطه با کار خود، در رابطه با تعلیم خود، خودش تصمیم بگیره. این مسئله کلش از بین رفته در افغانستان، لذا با یک نوع زیر یک فشار کلان روانی و جسمی زن افغانستان قرار داره. هر لحظه وقتی یک فرمان جدیدی دیگه مطرح میشه، اونجا بازم بحث ننسته، خواه مخواه زنها رو به یک طرف یک بحران اعتماد به جامعه و یک بحران اعتماد به حکومت و به مردم میبره. چون هیبت الله در این پیام خود نگفته که ما وقت سنگسار میکنیم زن و مرد، حدود سر زن و مرد تطبیق میکنیم، تاکیدش بیشتر بر این بوده که ما زن در مظهر عام سنگسار میکنیم، در حالی که در اصول دین اول خود رجم یا سنگساری که اینا میکنن با رجمی که در اسلام بوده زمین تا به آسمان تفاوت داره. دومی که در شرایط فعلی قسمی که در اسلام بسته رجم تطبیق میشه، و خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر ما فرمودن که کوشش کنین وقت زن مورد رجم قرار میگیره او بفهمه که آیا عمل زنا را انجام داده یا نداده، برای دیگه که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تاکیدش بر این بیشتر بود که زنا همیشه زیر فشارهای مختلف قرار دارن، امکان داره امی رابطه با فشار بالایی صورت گرفته باشه، خودش توافق به عمل جنسی که نام زنا بالاخره ختم میشه، این توافق باید وجود داشته باشه، شاید نباشه، لذا وقت اینا تحلیل از اون ندارن. و حتی سنگی که بالای یک زن پرتاب میشه و نوع عمل کرده که در مقابل یک زنی که زنا کرده و مرد از زانی و زانی هر دوی از اینا باید جزا ببینه متفاوت تر است، احترام به محریم زن صورت گرفته، ولی متاسفانه اون زنی که با وجودی که به طرف سنگسار برده میشه، به طرف رجم برده میشه در دین، ولی به کرامت انسانیش احترام گذاشته شده، متاسفانه از دین هم اینو یک برداشت درست نداره. ما فکر میکنم یک تهدید کلان است، این صدای زنهای افغانستان خاموش میسازه، زن افغانستان میفهمه که در داخل افغانستان قوانین حاکم نیست، محکمه عادلانه وجود نداره، یک فرد از طالب که سلاح به دستش است این فرمان به هر نوعی که بخواه بالای زنها تطبیق کرده میده. ما فکر میکنم صدا بیشتر خاموش میشه، ولی هم ما بدانیم زنایی که بیرون از افغانستان است نمیگذارن که صدا خاموش شه. ما صدای زنای افغانستان هستیم و صدای حق طلبی زنای افغانستان همیشه در جهان بلند خواهد بود و هست.
مننه تاسینا شهلا فرید خور، دیر تشکر دیوی پتن خور تاسی. سه فکر که این دنیا خو دو طالبانو نه دو نړیوالو کانونسیونونو دو میارونو عملی کول غواړي، مگر برعکس تر اوسه پورې چې موږ ګورو ایس هغې ته احترام و درناوی نه دی شوی د رپورټونو له قراره، او طالبان وایي چې موږ د شریعت نافذول غواړو، او اوس لا طالبانو د مشر د خولې نه دا خبره هم شوې ده چې وایي موږ خپل شریعت نافذوو او زموږ کار همدلته نه ختمیږي، دا کار د عمل لري، او ولي ویلي دي چې موږ د خپل اصولو دپاره 40 کاله جنګېدلي او 40 کاله نور هم چې همدا حال وي موږ به جنګېږو. نو سوال دا دی چې د افغانستان ولس په دې منځ کې ګیر دی، دغه بېچاره ولس د خلاصي کومه لار لري ستا په فکر؟
دی به خورده فکر کاومه چې ګورې دلته که موږ د دوی دغه صرف خپل د دوی پیغام ته وګورو، دوی پیغام نه دا و چې دوی وی چې علما ته به خبره پرېږدو، چې علما به پس دې نه هغه برنامه برا جوړوي چې په څه رقم شکل باندې باید اسلام با افغانستان که باید پخو بود
تطبیق شید.
دلته ټوله خبره په دې باندې ده چې همیشه په افغانستان کې چې جګړه شوې ده کوم تاسو تاریخ خبر وګورئ د مذهب د کارت نه همیشه دوی کارونه اخستای دي فشار نه وارد کړی دي او کوشش کړی دی چې تر دې کور په منځ کې جګړه وای او یو کده د نورو هیوادونو سره تاسو اشکرا باندې د مذهب د کارت نه کار خپل شوی دی نو څه پکې کومه چې دلته اړیره دا چې زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت باید اول په دې باندې کوشش وکړي چې نړیوال ټولنه سره دوی باید په بهترو الفاظ باندې خبرې باید وکړي او د دې په ځای باندې چې دوی اخطارونه ورکړي زه فکر نه کوم چې په دې اخطارونو باندې به کوم ځای ونیول شي چې ته موږ تاسو پام کړه هغه ولي ځل باندې چې طالبان راغلي یو همدغه اخطارونه په دې وخت وګڼو کې به هم ورکول شي دی زموږ حکومت نشي شفا کولای موږ تر اخره ورځې پورې به موږ جنگي ګو خو څه وخت چې امریکا ورته راغله په تو افتو کې وشوای په لای چې دوی د باینې یو سیمه ده کومه د تاریخ نه دوی باید زده کړو وکړي او دا رقم پیغامونو زفر کومه کومه چې خپل د افغانستان ولوس هم د دوی د څنګ سره ودرېږي که چېرته دوی راضي او په میرمنو باندې غواړي چې دومره سختۍ راولي صرف دوی په خاطر باندې چې غواړي د نړیواله ټولنه باندې خپل هغه سیاست پر باندې ومني زفر کومه کومه چې دا به یو کامیاب سیاستي د خاطر هغه به صرف د لاند محاله وخت لپاره به کېږي چې دوی شرطونه د دوی خبرې ځنی وخت کېږي چې ومنل شي خو دوی ثبات باید هیوا ته راولي دوی باید د خلکو د فکر آرامش لپاره باید کار وکړي دا رقم پیغامونو باندې زه په کومه چې ولس نور هم موږ تاسو د دا رقم فکر سره شو چې غوی د هیوا نه بیرون شي او رقم بیا چې را پیدا کړي چې وشي کړی د هیوا نه وتښتي نو دا پیغام چې دا ځلې دوی ورکړی دی زه فکر نه کوم چې ډېر به د دوی خپل حکومت ته به د اوږدمهاله وخت لپاره به ډېره ګټه ورسوي
خوده کې مهمه خبر را ده چې د دې عقوبت به سوي دغه سي پیغامونو او د دنیا عکس العمل به سوي دغه سي پیغامونو په مقابل کې او د طالبانو نه د خواستونو په حق له چین اړېواله ټولنه اروپאי ټولنه د افغانستان او سګاوندې ملکونه اسلامي هیوادونه دوی ټول ستړي شي دي په دې تیر دوه کلونو د نیمو درې کلو کې چې د طالبانو نه غواړي چې د بشر حقوقو ته احترام وکړي د خزه حقوقو ته احترام وکړي دا محدودیتونه مو چې وزکړي دا محدودیتونه لری کوي خزه پرې دی چې کارو کې ځکه چې په افغانستان کې کا د سه نفوس شمارې هغه خو صحیح خو په دی اواخره کې نه د معلومه خو بیا ملکی چې څه کم سلوي خمیرونه دي او په دې کې د نمایي نزياتې خزه دي څنګه کېدې شي چې د نمایي نزياتې خزه په کورو کې نه کندې عاید ونه لري او ملک دې آباد شي ودان شي دا ټول هغه مسلې دي چې د طالبانو واکدارانو ته متوجي دي خو په یواز دې چې دې مسلو غو مخړل شي برعکس دا سي پیغامونه نشريږي چې خپل ولس مې ایران پاتې کیږي چې موږ خدا ته وقونه لرله نو اوس سوال ده چې دغه اختر چې تاسو موي چې نړیوالو ته او دنیا ته او غرب ته اختر دي دوی څه کولای شي دوی کوملار منس کې شته چې هغه ونيسي چې طالبان یا سماله رونیسی او یاده چې دې ته غاړه کې دي چې بس نور موږ سن شو کولای لاس وخت
ګوره هر ځلې چې یو پروژه په دې منطقه کې هغه د غوړي چې ساته ورته یې موږ تاسو همیشه لیدل می چې د تاریخ په کاتو څنګه رقم پروژې چې مخکې هم راغلي دي چې د غوړي چې د وو هغه به بنیاد کړی یاد بینه یو سی جاتره وخت د رقم شړې را جوړیږي او د رقم د پیغامونو ورکول کې اخترونه ورکول کې یو بل هیوا دونو ته نو څه په کومه ځلته خبره د لکه تاسو چې څنګه امکان لري چې په دوسې سره مېرمنې په کور باندې کې نو شي امکان هم دا غوړي چې ځینې ورځې نه وي متاسفانه زموږ تاسو کوم دي د کار دي په دوسې سره نو څه په کور باندې نو سه هغه ځوانان چې کولای شي کار وکړي او د کار باندې نه د برابر زموږ تاسو هیوا د هغه پیشرفت میدان ته اصلا ود مختکیږي نه او بیخي هغه څنګه نه ورتیږي نه نو څه پر کومه دلته اصلا ستونزه غټه دا ده چې دلته د امریکا او د روسیې په منځ کې په خپلو منځونو کې دلته جګړه ده او موږ تاسو وینو چې دغه کوم شخړې چې تاسو یې مچ را پیدا کیږي دوی په خاطر باندې چې دلته دغه د دواړو غټو هیوادونو په منځ کې جګړه ده خو په دې کې بیا د افغانستان استفاده کیږي او د دې څنګه سره بیا د پاکستان هیوا چې موږ تاسو وینو چې نن ورځ په بل د دوی څخه دغه رابطه خرابېږي لامل دې ته وایي چې د تروریزم ټاپې وایي چې ورځ بل په افغانستان کې تروریزم ډېر شوی دی د نومني ډېر شوی دی او دلته بیا په روسیا باندې عمله راځي او دلته اوس بیا امریکا وګړي چې د په روسیا باندې دا رقم عمله راغله او دا رقم تروریزم مخاونې ول شو نو په افغانستان کې هم امکان شته دی چې د دایش مخه طالبان ونشنی ولای نو ضروری ګڼل کیږي چې زموږ ځنې اقدامات باید په دې منطقه کې واخلو. زما په نظر چې ډیرای د ځنې غټ ستونزې شوپی کیږي دا دی په خاطر باندې نه دی چې دا ستونزې دوی د افغانستان سره مستقیمه لري، دا ستونزې د قدرتمنو هیوادونو ترمنځ خو متاسفانه افغانستان حکومت د صحیح خپل سیاست نشي چلولای. دا به خو چې دوی دا رقم سیاست کړای وای چې دلته هم د تروز مخې نیولې وای، هم نړیوال ټولنې ته یې غاړه کته کړې وای، د خپل خلکو نه مشروع حکومت د جوړولو لپاره باید اتي شوی وای. خو متاسفانه نن ورځ موږ تاسو وینو چې صرف بدماشي او په اختارونو باندې زما په نظر چې د ډیر وخت لپاره به حکومتونه چلول شي، خو تر څو چې امریکا پالیسی دوی چې طالبان باید پاتیشی او باید حکومتداری کی یا دوی ملی گاته دوی کولیشی چه خوندی وساتی، زه فکر نکوم چې ډیر جدي برخوردونه به ورسره وشي. تاسو ووینئ چې په دې نږدې وختونو کې چې د کوم خبرې چې ملا عبد الله وکړلې چې موږ به میرمنې په دار باندې وهو او یا به سنګسار کوو یا به ورسره کوم چالش کوو، موږ به کېږي چې د دغه شاهدین هم په همدغه وختونو نږدې وختونو کې شو چې دوی همدغه کار په عکس العمل باندې هم بدل کړي او صرف نړیوال ټولنې ته وښيي چې موږ کومې خبرې کوو، موږ صرف خبرې نه دي موږ عمل هم پکې کوو. نو صرف هم دلته زیاتره دغه منطقه کې سیاست په بدلېدو باندې دی، یدې په خاطر باندې دغه ځینې جدي خبرې او اقدامات هم کیږي.
بسیار تشکر بانو دیوا. بانو فرید، شما به نظر شما چقدر خانمای بانو دیوا ارتباط داره به موضوعی که رهبر طالبا اعلان کرده، یعنی تغییرات در منطقه با این نقش داره که زنان داخل کشور اینا تهدید میکنن به اعدام و به سنگسار و به شلاق زدن، و این صحبت های رهبر طالبان چی تأثیری داره با روابطشان با جهان با کشورهای عمده که اینا را کمک میکنن به اگنو یا کمک های بشر دوستانه میکنن در افغانستان؟
ببینید یک چیز دیگه که ما از پیام هیبت الله بند میاریم این است که امو فاصله بین قندهار و فاصله سیاسی و حکومتداری بین قندهار و کابل بیشتر در میتونه و ما بیدر که میتونیم داشته باشیم که بین کابل و بین قندهار بنابر حاکمیت طالبا هیچ ارتباط وجود نداره و یا ارتباط بسیار یک ارتباط در حالت تزلزل است. این گروهی که در کابل زندگی میکنن و گروهی که حکومت را پیش میبرن اینا به این فکر هستن که چیگونه زمین ها را مساعد بسازه که هر چیزی تر اینا به رسمیت شناخته شود، یا مثل چین دولت های دیگه منطقه هم با اینا روابط یا تعاملات آغاز کنن تا اینا بتونن حکومت داری خود را دوام بدن. یعنی کسانشان که در کابل هستن اینا درک میکنن که اگر همکاری در سطح منطقه و جهان کشورها با اینا نداشته باشه حکومت از اینا دیر دوام نمیکنه. ولی متاسفانه نشان میده که هیبت الله یا هیچ وجود نداره و یا هم اگر وجود داره از حکومتداری و از نوع حاکمیت خودشان و از نوع ازی که روابط با دولت های جهان با جهان چیز گونه باشه هیچ چیز نمیفهمه، هیچ چیز خبر نیست، فقط بایش یک ملا هست و فرامین صادر میکنه و گفش همیست که ما شریعت را تطبیق میکنیم، در حال که در شرایط امروزی تطبیق شریعت به نوعی که اونا میخواین امکان نداره که در افغانستان تطبیق شود. به هر صورت من فکر میکنم که این حرف روابط جهان با اونا بدتر میتاده و حتی همون کشورهایی که اندکم که راه تعامل با اینا پیش گرفته اینا هم روابط خود کمتر میتاده با اینا و کابل با این ما در توافق نیست و خود یک بیتفاقی کلانه بین خود طالبا هم میتونه این با وجود
داره. خب شما یک برداشتانیست که مخالفت های بین خود گروه طالبا وجود داره و اما تصامیم عمدتاً از قندهار گرفته میشه و هر تصمیمی که در اوج گرفته میشه فرمان هایی که تا حالا از قندهار نشر شده یا صادر شده عملی شده در سراسر افغانستان، شما این بار چه فکر میکنین؟ آیا هیبت الله میخواهد که از جامعه جهانی امتیاز گیری کنه یا نه بگویه که خب شما ما را به رسمیت نمیشناسین و ما هم چیزی که شما میخواهید که امان حقوق بشر حقوق زنان است بیشتر آزادی ها و بخصوص آزادی هایی که خانم ها بتانند دانشگاه ها برند دخترها درس بخوانند، فکر میکنین اینا این فشارها را به یک نوع استفاده سیاسی میکنن از این فشارها و میخوان امتیاز بگیرن یا نه که حکومتشان به رسمیت شناخته شود؟
من فکر نکنم که اینا بود امتیاز شده بیشتر فکر کنن، چون جهان بینی که طالبا داره، جهان بینی که رهبر طالبا داره بسیار محدود به قندهار و کابل است.
ما فکر میکنم اینا فکر میکنن که ما تهدید میتونیم باشیم، در حالی که اینا تعهد را که با امریکا هم داده میکردن در توافقنامه دوها، اینا گفتن که هیچ وقت افغانستان باید یک کشور در منطقه و جهان تهدید نخواد، در حالی که این تعهد کردن و امضا کردن در پای از توافقنامه. آنقدر رهبر از اینا به اصول حرکت میکنه، حتی تعهد خودم سرش پای میگذاره. به وجود که اینا تعهد کردن که ما تهدید به منطقه و جهان نخود بودیم، و امروز رهبرشون عملا جهان را تهدید میکنه با این فشارا. ببین دموکراسی که شما میخواین از آدرس شیطان است، و آزادی و خدمت به بشر که ما میخواین از آدرس خداوند است، ما سایه خداوند هستیم در این دنیا. ببینید این تحلیل ها بسیار تحلیل کهنه قرون وسطایی هست که در قرن 21 در یک کشوری که عضو سازمان ملل متحد است بدون کمک های سازمان ملل متحد، امروز اگر 40 میلیون دلار که هفته وار وارد افغانستان میشه، یعنی امروز رو امریکا قطع کنه، طالب یک ماه دیگه در افغانستان تا بارده نمیتونه. مردم این کمک ها به خاطر مردم افغانستان میشه، ولی به نوع این به کمک برای طالب هم صورت گرفته. لذا من فکر میکنم که فشارهای جهان با این بیانات خود رهبر طالب فشار جهان به نسبت
پیش از اینکه برگردیم به بانو دیوا، یک سوال کوچک دیگه. رهبر طالب ها میگه من نماینده خدا هستم و غربی ها را اشاره شاید به غربی ها باشه نماینده شیطان گفته. از نظر شما در اسلام چقدر یک آدم دعا کرده میتونه یک آدم عادی که بگه نماینده خداست؟ شما که سیاست خواندین و حقوق خواندین، استاد بودین سالها، این اظهارات به نظرتون چقدر جای داره در اسلام؟ یعنی خودش چقدر مخالف آموزه های اسلامی است؟
صد فیصد مخالف آموزه های اسلامی است، و این خودش هم به منطقی حد آخر به منطقی یک ملا را نشان میده. موجودی که خدا شیخ خطاب میکنه، خدا دانشمند دین خطاب میکنه، این فلسفه دین نیست، این دانش دینی نیست. اینا در جهان امروز هیچ کشور اسلامی با این طرز فکری که طالبان داره نمیتونه قدرت خود ادامه بده. شما باور کنید که اینمی بیانیه ازی سبب میشه که فشارهای بر طالب وارد شود، فشارهای بر طالب وارد شود که به نام مجبور به این شود که چهره هیبت الله که دیده نشد نام ازورم از تاریخ افغانستان و از خود حاکمیت طالب ها هست کنه. شاید این زمینه باشه که امروز روزای آخر قدرت هیبت الله در افغانستان خود باشه، چون اینا موعد آخر به منطقی بایت یک مسلمان برا انداختن که روابطه با مردم هم خراب میتونن، روابطه با جهان هم خراب میتونن، و از توی دیگه میلیون دلار جهان هم میگیرن و جب مندازن و توسط دوی کمت
دیره منان شهر لجان فرید کرم بودن. دیوی پتن خور دا خبلا برده دا ملاحبت الله خبرو تا چریشو داوی چه تاسی تبدا زمانگا اصول یا زمان فرمانونا چه مانگا بیو چه زنا پا صورت که خزا با اعدامی گی پا عام محضر که سنگساری گی با دا جزاگان با ورکول کی گی وی دا با زکت تاسی تسرغلو نخکاری چه ستاسی در دیموکراسی دو اصول سره توافق نلری، مطابقت نلری. خو ز داوی ما چه پا دی ملکونو که غرب که چه چیر تا دیموکراسی ده دلته خو چې عمل لیدل شي به ټول انسانان خزي دي کناري نه حقوق لري، برابر کار کوي، اجازه لري، ازادي لري، تعلیم او هر برخه کې. مګر مونږ خو بیا دا هم اوریدلی دي چې اسلام کې د غرب نه ډیره دیموکراسي او ازادي ده، د انسان حق او حقوق ته پکې ډیر احترام دی، البته انسان کلمه یاده شوې ده. نو څنګه کېدې شي چې طالبان چې وای موږ شریعت نافذ او عملي کوو، دوی دغه سي یو عملو کې چې اې چاته د شریعت سره مطابق نه ښکاری، دغه ته د فرق چیرته ده؟ د عوامر د کوم ځای ناراضي غاګوري دی په پته؟
بله، زما په نظر سره چې دا ټول دی هغه فکر دی چې په اخرو شلو کالونو کې ور باندې کار وشول، مګر تاسو سره د طالبانو په هغه باندې وګورو دا ورځ چې دوی زیږیدل شوي دي په دا رقم فکر باندې، دوی ورځ تر بلې عین خلک شهیدان شول، پکې خلک انتحاریان وکړلې صرف همدې فکر باندې چې دوی هغه کوم فکر چې دوی ماشومانو ته یا انتحاریانو ته بچې ورکوله چې موږ په دې منطقه کې شریعت لولو، اسلام لولو، دلته کومې کړنې چې په افغانستان کې کېږي د ټول کفر دی. نو زه فکر کوم چې دغه کومې خبرې چې دوی کوي دا اصلا د دوی فکر دی، دا کوم هغه نه دی چې په دې کې دا اوس دوی را پورته شي یا دا خبرې کوي، بلا شکه چې په دې کې دوی سیاست هم را ګډوي، خو که چېرته د دوی هغه کړنو ته متوجه شو دوی فکر هم همدا رقم فکر دی. ګورې دوی چې څه وخت وایي چې زه د خدای نماینده یم، اول باید موږ تاسو توبه وباسو، خدای موږ تاسو په همدې باندې مسلمان کړی یاستو چې خدای یو دی او پیغمبر آخري پیغمبر
آخر زمان دی.
او دا چې اوس داسې یو څوک په دې زمانه کې راځي او دا رقم ادعاوې کوي، زه فکر کوم دا د اسلام ډېره لرې خبره ده. اطاعت خو موږ تاسو باید اول د خدای څه وکړو، او خدای چې موږ تاسو څه کومې خبرې کړي دي، آیا خدای موږ ته ویلي چې تاسو مېرمنې په دار باندې ووهئ، آیا موږ ته ویلي شوي دي چې تاسو مېرمنې ته دا رقم بد رفتاري وکړئ؟ زه فکر نه کوم چې خدای دا رقم خبرې کړي وي، خو دا چې نن دا رقم خبرې راپورته کېږي دا خطر هم به زیات ورسره لري. ډېر امکان شته دی چې په دې کې خپله د دوی په خپلو منځونو کې ډېر زیاتې ستونزې رامنځته کړي، او هغه کوم باید چې امیر المؤمنین ته خلکو کړی دی امکان لري چې هغه باید خپل مات کړي، او نه غواړي چې د دا رقم کس پلویتوب وکړي چې دا رقم فکر لري. هغه کسان چې بېله شکه چې په حکومت کې دي او له فکر نه کار کولی شي چې واخلي، خو هغه کسان چې بیا شستشوی مغزي شوي دي او پاکستان کې چې روزل شوي دي، هغوی کېدای شي چې بیا په بل رقم فکرونو مفکوره باندې وي چې د دوی صرف لیار همدا دی که چېرته موږ غواړو چې اسلام هغه خپل هغه ته ورسوو، فکر ته ورسوو چې هغه دلته افغانستان کې باید سلسله پورې باید اسلام رامنځته شي، بیا کېدای شي چې هغه خپل تروریستي پکې دوی رامخته کړي. نو زه فکر کوم چې دلته خبره ټوله د فکر ده، او دوی د څنګه سره د بخوري چې په فکر کې هم دي چې ته دوی نرمش وخایي او وخایي چې د دوی فکر د نورو اسلامي هیوادونو کې چې نن ورځ خلک رفتوماتو سره پر نړیواله ټولنه کې ستیج لري او هیوادونه هم پرمختګ لري، که چېرته دوی دا رقم هیواد افغانستان جوړ کړي، د دوی په دې فکر کې دي چې داعش سره د مخامخ دي، د داعشان په دوی باندې د کافرانو نوم یې دي چې دوی ډېر آزاد طبیعت دي، طالبان هغه کومې کړنې کوي چې هغه به د اسلام سره په ټکر کې دي. نو دلته طالب د دوو ستونزو سره مخامخ دي، یو هغه خپل کسان چې دوی روزلي دي په دې فکر باندې چې موږ به اسلام راولو افغانستان ته او په جمهوریت کې ټول کفر روان وو، نو دا ټول موږ بینو، او دې څنګه به داعش سره مخامخ دي. که چېرته دوی په خپلو هغه کړنو کې زیاتره نرمه شو، نو دوی خپل د پوښتنه د لاندې راځي چې پرونه پورې خو به موږ ځانونه انتحاري کول، موږ به ځانونه وژل، تاسو په همدې فکر باندې موږ رالوی کړلو چې دلته کفر دی او موږ باید اسلام رامنځته کړو. دا اوس تاسو باندې دا رقم خبرې کوئ چې هغه هم د جمهوریت د فکر نه ډېر لرې نه دي. نو دلته دوی باید ډېر احتیاط سره کار واخلي، او همدې خاطر دوی کار اخلي، د احتیاط سره دوی کوشش کوي چې ډېر ورو ورو خپلو فکرونو کې تغییرات راولي. خو بیا په آخرو کې چې اوس د امیر المؤمنین بیا خبرې چې موږ تاسو ورو د بهغې اوس ته خبره رسیږي چې د نرمش نه خبره لرې کېږي، موږ تاسو وینو چې دوی نورم سختګیری غواړي چې رامنځته کړي، دین دې په دوی باندې چې دې ته کار وکړي چې څنګه د خپلو خلکو خلن فکر ورو ورو لکه بهتره طرف ته بودي، او دوی اوس په علماو باندې غږ کړی چې تاسو اوس د جګړه مخته بوځئ. دوی غواړي چې د اسلام له طریقې نه دوی اوس غواړي چې خپل هغه جګړه چې لکه مخکې کوله اوس هم هغې ته ادامه ورکړي. زه فکر کوم چې په دا رقم کړنو سره که چېرته دوی وغواړي چې افغانستان حکومت ته ادامه ورکړي، زه فکر نه کوم چې وروسته د دې نه چې امریکا کې کومې ټاکنې وشي او هلته رئیس جمهور هر څوک چې وي چې وټاکل شي چې دوی به وشي کړی چې د ډېر وخت لپاره به په حکومتدارۍ کې پاتې شي.
بسیار تشکر بوندې و شما بونو فرید. البته شاید سوال آخرم باشه از شما، به خاطر وقت ما کم مانده، اگر بخوایم 3 یا 4 دقیقه وقت بر کدام شما بدیم نظریات آخرتان بگوین. با باور شما اگر جمع‌بندی کنیم برنامه را، این اظهارات مثلا چی تأثیراتی در سطح خانواده ها داره؟ مثلا چقدر تحت فشار قرار میگیره مردهای خانواده و چقدر کشمکش ها را در داخل خانه به وجود میاره، به خاطر که اینا حالا بعد از این باید تلاش کنن که خانمشان، خواهرشان، مادرشان در ملای عام شلاق نخورن یا سنگسار نشن؟ چقدر مشکلات از این کشمکش ها در خانواده ها زیاد میشه. و دوم سوال از شما ایست که چقدر این دست باز میته به جنگجویان طالبان، به مسئولین محلیشان که هر بهانه ای را که به دست آوردن و یک زن بیرون بکشن، در محضر عام شلاق بزنن، مخالفت هایی دارن با مردم، اینا را بیرون بکشن، زنا را شلاق بزنن و سنگسار کنن. به نظر شما این فرصت های بهانه های خوبی برای جنگجویان طالبان و به مسئولین محلیشان نخواهد بود که از هر وقت استفاده کنن، حتی اگر خواستهشان در یک جای برآوردن شو زن بکشن و سنگسار کنن یا به شلاق بزنن، مثل که زنا را به بهانه حجاب میبرن به زندان ها مندازن؟
ببینین، ما در 20 سال در افغانستان کوشش بری کردیم که امو جندر کلیتی یا برابری جنسیتی را در افغانستان شکل بدیم یا به وجود بریم. با وجودی که موفق نبودیم، ولی حداقل در سطح شهرها تانسته بودیم میره بریم، حداقل در سطح خانواده ها یک احترام بر زن به وجود آمده بود، احترام بر خواهر و دختر به وجود آمده بود که اجازه میدادن به مکتب بره و دانشگاه بره درس بخونه. ولی امروز من فکر میکنم امو بود پدرسالاری یا حاکمیت یا مردسالاری در جامعه یک بار دیگه در داخل خانواده شکل میگیره و فشارهای چند جانبه و چند بودی بر زن وارد میشه. چون مرد خانواده را وظیفه داده طالبان که باید از یا زنها را احتیاط کنن که از خانه بیرون نشن یا مرد خودش اجازه میده. من فکر میکنم این خود سبب میشه که زن به جنس دوم تبدیل شود و مرد در خانواده 100% حاکم باشه. این از سوی دیگه امروز در اقتصاد خانواده هم زنها نقش ندارن. بسیار سیستماتیک طالبان زنها را از جامعه حذف کردن و این فشارهاشون بسیار سیستماتیک است که مشخصا زنها را بردن به جنس دوم تبدیل کردن و باید یک افزار جنسی بر مرد در خانواده قرار دادن. این تاثیرات منفی بسیار شدیدی را در روان خانواده وارد میکنه و همچنان این را باید بفهمیم که ازدواج های قبل از وقت بیشتر میتونه. تو مردان خانواده به این عقیده میشه که اگر دخترها به جوانی میرسه و زود به ازدواج داده شدن دیگه زیر فشارهای جنسی قرار نمیگیرن، زیر فشارهای اجتماعی قرار نمیگیرن و اینا اجبار هم سنگسار و اجبار هم متهم به مسائل جنسی نمیشن و جرایم جنسی نمیشن. لذا ازدواج های قبل از وقت بیشتر میتونه بین دخترها.
و سوال دوم ما که چقدر بهانه به دست جنگجویان طالبان میته، چون وقت ما کم است، اگر در یک دقیقه بر ما بگوین که این بهانه خوبه برای جنگجویان طالبان، برای مسئولین محلی نمیشه؟ بله،
یک دستاویز بسیار خوب برای افراد طالبان میشه وقتی به مقاصد خود در ارتباط به مسائل خود نرسن، زنا را میگیرن از جامعه و میبرن و طرف سنگسار و به اتهامات بر اونا وارد میکنن. چون از سوی دیگه ما باید تیره بفهمیم قانون حاکم نیست در افغانستان، لذا هر کس متهم به یک عمل کرده میتونه که بخالف فرمان هیبت الله و جزا را بالاش تطبیق میکنه. ما فکر میکنم یک بحران بسیار کلان بی‌اعتمادی را در جامعه افغانستان شکل میده.
مننه تحسین شهلا فرید، دیر تشکر کور اومدن. دیوی پتن خور در امیر المومنین در غورستی وینا در تازه وینا در کمی سرگندگونی چکلی دی دا پنریوال ټولنه کې په ملګرو ملتونو کې د امنیت شورا کې نغړو ترمنځ کله چې د افغانستان په مسایلو باندې خبرې کیږي، د طالبانو ضد اجماع کې څه بدلون راولي او څومره سری بدلون راوستی شي؟
ګوره، هغه کومې وختونه چې طالبان کوي چې موږ باید تاسو په رسمیت باندې وپیژنه، یا موږ حقوق بشر ښایي یا هر کوم حقوق چې تاسو ښایي موږ ټول خو د اولی په افغانستان کې ټول موږ درناوی کوي، چې په کومه په دا رقم پیغامونه سره د دوی د خبرې نورې هم د بنیاد کیږي. او هغه کسان چې د دوی مخالفین دي هغوی ته هم زیاتره پلاتفورم ورکول کیږي چې دوی وشي کړی چې په ملګري ملتونو کې او په نورو ځایونو کې دغه خبرې ریفرنس کړي، ووایي چې دا رقم د دوی امیر المومنین فکر لري او دا رقم کړنې به ترسره کیږي یا ترسره کیږي فعلا. نو زه به کوم چې په غټو پلاتفورمو کې بېله شکه چې دا رقم خبرې دوی په ګټه باندې نه دي، دوی هغه دروازې چې د رسمیت پیژندنې د هغه ورځ تر بلې نورې بندېږي او ستونزې ورته ډېریږي. نو زه فکر نه کوم چې په لاند مهال وخت کې دوی به د کمو ستونزو سره مخامخ شي. زه فکر کوم په دا رقم ستونزو سره به خصوصا چې اوس د ملګري ملتونو بله غونډه په نږدې وختو کې رامنځته کیږي او ویل کیږي چې هغې ته به کېدای شي چې طالبان هم را وبولي، نو ملګري ملتونه کېدای شي چې اوس به د ستونزو سره مخامخ شي چې آیا د طالبان را غوښتل بده ښه خبره دی که بنوي او یا پکل دی د دوی چې طالبان سره کینی دوی بده رقم به غونډې مختبیایي نو څه فکر کوم چې هغه لږ چې دوی را مختشوي وو چې د ملګري ملتونو سره دوی کینی خبرې په وکړي او کوشش وکړي چې والیاره را پیدا کړي په دا رقم پیغامونو سره د نصب د نړیوالو ټولنې هغه امید مړ کوي خو د افغانستان د خلکو هغه امید هم کموي خلک په دې امید کې وو چې د مکتوبونو زنګ وهل کېږي چې مکتوبونه را خلاص شي او ښه زیری دوی روژې میاشته کې چې په دې اختر کې یو ښه زیری راشي ده په روژې په میاشت کې او دا رقم پیغامونو ورکول د څه فکر نه کوم چې دا به ډېر ګټور وي
ښه ډېره مننه تاسو نه شهلا فرید خور تاسو نه ډېره مننه چې خبرونه تر راغلي خپل نظریات مو څرګند کړل د امریکا غږ آشنا رادیو د سپینې خبرې دا پروګرام همدلته پای ته رسیږي او د دین وروسته زموږ خبرونه ادامه لري خو د نور خبرونو نه مخکې فکر کوم فوزیه جان د خبرونو وخره رسیدلې ده
بله تشکر میکنم ما هم از بانو شهلا فرید استاد دانشگاه کابل و دیو پتنگ تحلیلگر سیاسی که با ما بودن از حضورتان میمونای گرامی تشکر میکنیم ما از شما خداحافظی میکنیم تشکر از وقتتان و میریم به شنیدن خبرهای سر ساعت
شنوندگان عزیز سلام شب همه شما بخیر حفیظ آصفی هستم توجه کنید به خبرهای این ساعت با دنبال نشر نوار صوتی منصوب به هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان از طریق تلویزیون ملی تحت مدیریت این گروه برخی فعالان حقوق زن و مدافعان حقوق بشر از افزایش نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان اظهار نگرانی کردند رهبر طالبان در این نوار صوتی گفته است که به اجرای حکم شرعی از جمله سنگسار علنی زنان در موارد زنا مصمم است طالبان که در ماه آگوست سال 2021 به قدرت بازگشتند از آن زمان تا کنون صدها افغان از جمله زنان را به اتهامات مختلف از جمله جرایم اخلاقی در استادیوم‌های ورزشی و در حضور هزاران تماشاچی شلاق زدند محکمه عالی حکومت این گروه کم از کم 4 مرد را پس از محکومیت به قتل در محضر عام اعدام کردند نماینده وزارت خارجه ایالات متحده در امور حقوق زنان و دختران افغانستان به مناسبت روز جهانی حق بر دانستن حقیقت و کرامت قربانیان نقض فاحش حقوق بشر از طالبان خواسته است با حقوق تمامی افغانها احترام بگذارند. ملل متحد 24 ماه مارچ را روز جهانی حق بر دانستن حقیقت و کرامت قربانیان نقض فاحش حقوق بشر نامگذاری کرده است. این روز از سال 2010 به این سو به هدف حرمتگذاری به خاطره قربانیان نقض مستمر و فاحش حقوق بشر و تاکید بر اهمیت حق آگاهی از واقعیت و برخورداری از عدالت تجلیل می شود. رینا حمیدی امروز دوشنبه 25 ماه مارچ به مناسبت این روز با نشر پیام در شبکه ایکس نگاشته است از طالبان می خواهیم که به حقوق همه افغان ها احترام بگذارند و به خانواده های قربانیان ناپدید شده و بازداشت شده که برای یافتن حقیقت در مورد محل نگهداری عزیزانشان مبارزه می کنند پاسخگو باشند. بر بنیاد آمار تازه اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان از آغاز تا پایان سال گذشته خورشیدی 3,124,000 تذکره الکترونیکی بر شهروندان افغان توزیع شده است. این اداره امروز دوشنبه 25 ماه مارچ با نشر اعلامیه گفته است که 2,068,000 مرد و 1,056,000 زن در سال گذشته خورشیدی در 34 ولایت افغانستان تذکره الکترونیکی دریافت کردند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. روسیه امروز دوشنبه 25 ماه مارچ اظهارات ایالات متحده را در مورد اینکه گروه داعش حمله مسلحانه در مسکو را طراحی کرده بود بازمون کشید و اتهام وارد کرد که واشنگتن می خواهد دست داشتن اوکراین را در آن حمله پنهان کند. جزئیات بیشتر را از فوزیه ایسان می شنوید.
در حمله روز جمعه بر سالن کانسرت در مسکو 137 نفر کشته و 182 نفر دیگر زخمی شدند. گروه دولت اسلامی داعش روز شنبه مسئولیت آن حمله مرگبار را بر عهده گرفت. مقام‌های روسی 4 نفر به شمول یک شهروند تاجیکستان را به اتهام ارتکاب اعمال تروریستی در بازداشت نگه داشتند. مقام‌های آمریکایی گفتند که در اوایل ماه جاری با استخبارات روسیه در مورد احتمال یک حمله هشدار داده بودند.
ادامه خبرها. ژاپن روز دوشنبه 25 ماه مارچ اعلام کرد که در حال بررسی راه‌های برای گسترش همکاری نظامی با ایالات متحده است. سخنگوی حکومت ژاپن در توکیو پایتخت این کشور این اقدام را پس از آن اعلام کرد که رسانه‌ها از احتمال تقویت حضور نظامی آمریکا در ژاپن برای مقابله با چین خبر دادند. شماری از رسانه‌ها در ژاپن و فاینانشال تایمز به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش دادند که توافقنامه امنیتی میان ایالات متحده و ژاپن ماه آینده در نشست سران این دو کشور در واشنگتن بررسی خواهد شد. لین جیانگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز دوشنبه گفت که فیلیپین باید یک کشتی جنگی باقی مانده در منطقه آبهای جنوب چین را از آن محل خارج می ساخت، ولی با گذشت 20 سال هنوز به تعهد خود عمل نکرده است. لین این واکنش را در پاسخ به سوال در مورد درگیری میان دو کشور روی جزیره به نام تاماس شول که یک جزیره مرجانی در آبهای جنوب چین است بیان کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز یکشنبه 24 ماه مارچ در یک تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل گفت که هر گونه انتقال اجباری مردم از شهر رفح واقع در جنوب غزه جنایت جنگی محسوب خواهد شد. مکرون همچنان تصمیم روز جمعه اسرائیل را مبنی بر غصب 800 هکتار زمین واقع در کرانه غربی به شدت محکوم کرد، زمینی که اداره نتانیاهو در نظر دارد شرکای جدید یهودی را در آنجا اعمار کند. و باشندگان هند امروز دوشنبه هولی یا جشن رنگ را که یکی از جشنهای مهم مذهب هندویزم است تجلیل کردند. این مراسم در آغاز بهار تجلیل می شود و در این مراسم مردم بر یکدیگر رنگ می پاشند. هدف این مراسم بزرگ داشت از عشق ابدی میان کرشنا یکی از خدایان ارشد مذهب هندویزم و رادا خوانده شده است. این مراسم سالانه باعث حضور صدها سیاح در هند شده و در میان هندو مذهبان دیگر کشورها نیز تجلیل می شود. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
د امریکا غږ واشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو زمونږ د خبرونه دلته پایته ورسیده. البته د خبرو اترو پروګرام پایته ورسیده خو د امریکا غږ خبرونه ادامه لري. روسته روایت امروز پروګرام لرو او مسلې خو نن ډېرې مسلې دي د افغانستان په ارتباط د نړۍ په ارتباط خبره د غزې خبره ده چې هلته ملګرو ملتونو کې نن په دې باندې بحث و او په دې بحث کې په درې ټکو باندې موافقه وشوه چې دا به عملي کیږي تر څو هلته اوربند شي او دا اوربند بیا په یو دایمي اوربند باندې بدل شي. راغلو د افغانستان مسلې ته. د افغانستان په مسله کې ډېر غټ خبر نن دا دی چې پرون د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوند ته منسوب یو ویډیویي کلیپ خپله دغه د افغانستان ملي رادیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې د هغوی خپور کړی دی، هغوی کې ویلي دي چې ښځو ته به هم بعد دې نه په عام محضر کې سزا ورکړ شي، هغه د زنا په برخه کې چې سنګسار به شي او په درو به ووهل شي. د سزاګانې مخکې به عملي شوي دي. طالبانو ډېر فرمانونه صادر کړي دي، خو اوس دا فرمان وګورو چې د افغانستان د ښځو وضعیت او په دې برخه کې په طالبانو باندې انتقادونه مسله چیرته رسوي.
تشکر. بله، من هم میخواستم نخیر تا خبر تازه ندارم، من هم میخواستم بگویم که امیدوار هستم که فرمان تازه طالبا باعث مشکلات بسیار زیاد بر زنان افغانستان نشه که حالا هم با مشکلات زیاد روبرو هستن. البته ملا هیبت الله رهبر طالبان گفته که حدود را تطبیق میکنن که شامل سنگسار و دور زدن زنان در محضر عام به گناه زنا و ای چیزا هستن. اما زنان فعال فعالان حقوق بشر و حقوق زنان را این مسئله خیلی نگران ساخته که میشه باعث افزایش خشونت ها در جامعه افغانستان شود، به خصوص که جنگجویان طالبان و ساکرشان و مقامات محلی به بانه های مختلف نشود که زنان را در محضر هام سلاق بزنن و این باعث سوء استفاده وسیله سوء استفاده شود و همچنان کشمکش های داخلی در خانواده ها را باعث نشود. و همی امید که صحتمند باشین و بیننده و شنونده برنامه های دیگر رادیو آشنا صدای آمریکا باشین. همکارم لینا جان روزوی در استودیو هستن، برنامه روایت امروز پیشکش میکنن و بعد از او بیننده و شنونده برنامه صدای شما باشین. از جانب ما فوزی احسان، خداحافظ.
با ما خبخدر نوریدن کو مننه چخبرونه اوریدن.